یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو پی او استودیو ته مظفر بازار له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې په ترڅ کې تر ډېره د امریکا د ولسمشر د پرونیو څرګندونو په اړه چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو په اړه یې کړي دي د افغان حکومت غبرګون راخلو ارګوایي د امریکا له حکومت څخه یې د وضاحت غوښتنه کړې ده. نو راپورونه هم لرو. په سر کې فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د جمهوری ریاست دفتر وایي له ډیپلوماتیکو او دولتي لارو له واشنګټن د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته خبرو په اړه صراحت غوښتی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته روان شوی دی. او د امریکا متحدو ایالاتو د ایران د تیرو د انتقال له امله پر یوې چینایي کمپنۍ بندیز ولګاوه. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي چې له ډیپلوماتیکو او دولتي لارو له واشنګټنه د پاکستان د لومړي وزیر سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرو په اړه صراحت او توضیحات غوښتي دي. د جمهوري ریاست د وینا په یوه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته استول شوې ده خبره شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون په واشنګټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. ټرمپ وروسته په یوه خبري کنفرانس کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یو خبريال په ځواب کې وویل
I don't want to kill 10 million people. I have
دوی وایي چې نه غواړم چې 10 میلیونه انسانان ووژنم. زه د افغانستان لپاره داسې پلانونه لرم چې کوه غواړم جګړه هلته وګټم. قطعا په 10 ورځو کې ګټلی سم. په 10 ورځو کې به افغانستان د ځمکې له مخې پاک کړم. د ډونالډ ټرمپ د دې خبرو په وړاندې په غبرګون کې د افغانستان د جمهور رئیس دفتر په خبرپاڼه کې ویل سوي چې د سولې لپاره د امریکا د همکارۍ ملاتړ کوي، خو د افغانستان سیاسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په ناستو کې او د افغانانو د زعامت له حضور پرته نشي ټاکل کېدلی. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته روان شوی دی. دا د افغانستان د سولې لپاره د هغه د اتم رسمي سفر پیل دی. خلیلزاد به د اګست تر لومړۍ نیټې قطر ته هم لاړ سي. دا سفر د اګست تر لومړۍ نیټې پورې دی. د امریکا خارجه وزارت په یو بیان کې لیکلي چې د سفر هدف په افغانستان کې د سولې داسې پروسې ته د زمینې برابرول دي چې جګړه پای ته ورسوي. خلیلزاد به په کابل کې د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د سولې د پروسې پر راتلونکو پړاوونو خبرې وکړي او مشوره به وکړي. په افغانستان کې امنیتي چارواکو د ولسی جرګې په پرونی غونډه کې ژمنه کړې چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو د امنیتي ځواکونو سره د مرستې د ملکي تلفاتو د کمولو او د ځمکني او هوایي عملیاتو د همغږۍ لپاره به ټول مسایل د ولسی جرګې له امنیتي کمیسیون سره همغږي کوي او په ټاکلي وخت به په دې اړه راپور ورکوي. د افغانستان د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل ژمنه وسوه چې له اړوند کمیسیون له وکیلانو سره په همغږۍ ټولې پیښې په جدیت تعقیب سي. په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ډیرېدو له امله یو په بل پسې د ولسوالیو سقوط، د امنیتي ځواکونو وژل کېدو او په دې وروستیو کې د ناامنیو ډیرېدل د دې سبب سوي چې د افغانستان لوړپوړي امنیتي چارواکي د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته وروبلل شي. بریتانیا له خپل اروپایي متحدینو غوښتنه کړې چې د کښتۍ چلونې لارې دي د خوندیتوب او اخلاصي پرېښودو لپاره یو سمندري د کښتۍ چلونې د لارو د خوندیتوب او د دغو لارو د خلاص پاتې کېدو لپاره د یو سمندري ماموریت جوړ کړي. بریتانیا دا غوښتنه وروسته له هغه کړې چې په هرمز تنګي کې د بریتانیا یوه تیرلونکې بیړۍ د ایران له لورې نیول شوې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانټ د کابینې تر غونډې وروسته د ایران له لورې د دې کښتۍ ول یو سمندري غلا بلل ده. هغه د هرمز تنګي لاري د تیرو د خوندي انتقال لپاره طرح وړاندې کړی دي. شغلی هانټ زیاته کړی چې دوی د اروپا په مشرۍ د ګډ سمندري ماموریت تنظیم په هڅه کې دي څو له دې مهمې سیمې څخه د بارونکو کښتیو تګ راتګ مسؤول شي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د تیلو د انتقال په خاطر پر وی چینایي کمپنۍ بندیز لګولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جولای په 22مه نیټه وویل چې د ژوهای ژینرانګ په نوم د چینایي کمپنۍ په آگاهانه ډول د امریکا لوري د ایران د تیلو پر وارداتو له بندیزه سرغړونه کړې ده. مایک پومپیو د امریکا په اورلاندو ښار کې د وینا پر مهال وویل چې د فشارونو د ډیرېدو د کمپاین په ترڅ کې اعلان کوي چې د امریکا متحده ایالات پر دغه شرکت باندې او د هغه پر اجرایه مشر باندې بندیزونه لګوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران سره د نړیوالو قدرتونو له هغې اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د وتلو اعلان وکړ. د هغه وخت رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران پر عمده مالي سکتورونو چې تیل هم پکې دي اضافي بندیزونه لګولې. او د جنوبي کوریا جنگي چې الوتکو د روسیې پر پوځي الوتکو د دې لپاره چې د جنوبي کوریا فضايي حریم ته به اجازه ورننوتی وي د خبرداري لپاره ډزې کړې دي. رویټرز خبري اژانس د جنوبي کوریا د چارواکو په حواله ویلي چې د روسیې الوتکې نن سهار د ختیځ سمندرګي پر فضا الوتی او د دوی حریم ته ورننوتی دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین الوتکې هم نن په دغه سیمه کې لیدل کېدي چې پروازونه کوي. د دې خبر نور جزئیات په ورسته درته وړاندې کړو.
خبرونه مو لازمي راډیو اورېدل. افغان حکومت وایي د امریکا د ولسمشر د هغو څرګندونو په اړه یو وضاحت غوښتی چې وایي که وغواړي د افغانستان جګړه په یوې اونۍ کې ختمولی سي خو افغانستان به د نړۍ له نقشې پاک سي. د ارګ په یوې لمې کې هم دا خبره کړې ده. په همدې حال کې د سیاسي څېړونکو نظر هم اورېدلی سي چې وایي
د افغانستان حکومت د خپل دریځ باندې ودرېږي چې د امریکا سفیر په افغانستان کې احضار کړي. امریکا باید د دې وضاحت وغواړي دا اصلا د افغانستان برخلیک د تاریخ د 3 کالو جګړې هغه نفس ته توضیح دی او سپکاوی دی. وضاحت پکار
د نړیوال مسایلو کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه واورې چې په پرونۍ غونډه کې د دواړو هیوادونو مشرانو خبرې ورباندې کړې دي. د نورو راپورونو ترڅنګ په دوهمه نیمه کې اونیز پروګرام لرو.
در سال 2018 در حدود 300,000 واقع ملاریا در افغانستان ثبت کردید که اکثریت مطلق واقعات ملاریا در ولایت‌های شرقی افغانستان اتفاق افتاده و
روختی از جوانز شتمنی پروگرام پنده یا سطح خبروانه که ورده لیسی ملتی هم وکی. ورسود خبرونه د سر موضوع تلک چې مخکمه یادونه کړه. ارګ وایي چې له ډیپلوماټیکو لارو له واشنگتن څخه د افغانستان د جګړې د ختمېدو په اړه د امریکا د ولسمشر د پرونیو څرګندونو په اړه له واشنگتن څخه وضاحت غوښتی دی. دا چې ارګ په دې اړه نور څه څرګندونې لري زموږ همکار اجمل تورمن په دې اړه نور راته وایي. تورمن صاحب هم د اوس سره د ټلیفون پر کرښه دی له کابل څخه خبرونه ته شرح لري. تورمن صاحب که تاسو د ارګ د نورو څرګندونو په اړه له اړیدونکو سره جزئیات شریکي.
بله فریبا جان، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون خوده او له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو یې له واشنگټن څخه په دې اړه صراحت او توضیحات غوښتي دي. په هغه اعلامیه کې چې نن په دې اړه له ارګ څخه خبره شوې راغلي چې د افغانستان ملت هیڅ بهرنی قدرت ته د خپل برخلیک د ټاکلو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې له نړۍ او په ځانګړي ډول د امریکا او متحده ایالاتو سره زموږ شراکت او همکاري د متقابلو ګټو او قابل درناوی پر بنسټ تا موږ د سولې دروستلو په برخه کې د امریکا د همکارۍ ملاتړ کوو خو زموږ د هیواد اساسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په ناسو کې د افغانانو د زعامت له وصول پرته نشي ټاکل کېدی. په اعلامیه کې راغلي زموږ افغانستان به تل د نړۍ په سیاسي صحنه کې په صلاحیت او عظمت پات شي. د ارګ اعلامیه وایي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د دوه همکارو دولتونو ترمن هر اړخیزو اړیکو ته په کتو له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو له واشنگټن څخه د پاکستان د لومړي وزیر سره د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو صراحت او توضیحات غوښتي دي. دا اعلامیه وروسته لاغې خپریږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته رسنیو ته ویلي چې کوه غواړم د افغانستان جګړه وګټم په یوې اونۍ کې شونی ده، خو زه نه غواړم چې لس میلیونه خلک ووژل شي. زه د افغانستان لپاره پلانونه لرم. کوه غواړم دا جګړه وګټم، افغانستان به لزمه کې پاک شي او محبوب شي. خو د نوموړي په خبره زه نه غواړم دا کار وکړم او په دې لاره ولاړ شم. هیر د نوی ښاغلي ټرمپ تر دې مخکې د یو شمېر نورو هیوادونو په اړه هم ورته توندې او پارونکې خبرې کړې دي، خو د افغانستان په اړه د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د افغان سولې په اړه په دې وروستیو کې خوشبینۍ او یوې هوکړې ته د رسیدلو په برخه کې هیلې ډېرې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد چې تر اوسه پورې له طالبانو سره وپړاوه د سولې خبرې کړې، تازه په دې برخه کې په یو نوی ماموریت د پیل په اړه هم ویلي، خو په هغه ټویټ کې چې په دې اړه خپور کړی دی ډېر جزئیات نه دي ورکړي. امریکا تر پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر هم د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده او واشنگټن غواړي چې په دې برخه کې د اسلام آباد ملاتړ چې په وار وار د افغان حکومت لخوا د طالبانو په ملاتړ تورن شوی ترلاسه کړي. خو پاکستان تل د افغان حکومت ادعاوې رد کړي او د افغان سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړي. بلې فری بچانې
ډېر زیات مننه کوم. اجمل تورمن دوستانو واموریدل چې د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا د ولسمشر د پرونیو څرګندونو په اړه یې له واشنگټن څخه وضاحت غوښتی دی. دغه راز یو شمېر افغان کارپوهان هم د ټرمپ وروستۍ څرګندونې د کوڅې ادبیات بولي او وایي چې په هیڅ ډول ډیپلوماتیک قالب کې نسي ځایدی. انتظار خادم ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ټرمپ د دغه څرګندونو په اړه له متحده ایالاتو څخه د افغان حکومت وضاحت یو پر ځای اقدام دی. خدم سره زما همکار اکرم الله اکرم مرکه کړې په کډبې وورو.
دغه وخت کې د دغه وضاحت غوښتل دا کاملا عقلي منطقي د افغانستان د ملت غږ، د افغانستان د ملت فکر انعکاس او د یو حاکم نظام د اخلاقي مسؤلیت تمثيل روښانه تصویر دی. بهترین کار کړی دی د افغانستان حکومت باید خپل دریځ باندې ودرېږي، د افغانستان د امریکا سفیر په افغانستان پر احضار کې امریکا باید د دې وضاحت وغواړي. پومپیو وزارت خارجه باید کامل استدلال ولري د خبرې په اړه باندې. دا اصلا د افغانستان برخلیک، دا تاریخ، دا اتلس کالو جګړې، هغه نفس ته توهین دی او سپکاوی دی، وضاحت پکار.
خوب خادم صاحب، د ټرمپ څرګندونی اصلا ستاسو په نظر باندې څه ښایي؟ ټرمپ له دغه ډول څرګندونو اصلا غواړي څه؟
ټرمپ د افغانستان اصلا ټرمپ په خپل شخصیت کې بغیر متوازن انسان دی. د امریکا یو مشهور فیلسوف نوم سنسوري یو څه شي چې د ټرمپ په اړه باندې د وړاندوینې وړ دی. هغه دا چې ټرمپ د وړاندوینې وړ نه دی. ټرمپ هر وخت داسې خبرې کولی شي او هغه په دغه تېرو دوو کلونو کې عجیبې او غریبې خبرې کړي دي. ولې کله چې د ولسمشر په حیث باندې د افغانستان نوم یادوي، دلته یو رقم ډیپلوماتیک مسؤلیت سره دی، یو اخلاقي مسؤلیت سره دی. د تېرو اتلسو کالو ترجمانی ده د امریکا د پالیسۍ انعکاس دی. نو په دغه حالاتو کې د دې له خولې د خبره وتلل دا کاملا معنا لري. مونږ بابې ځنه شو اوسلې، مونږ د ریونی په هیڅ نشو منلای، مونږ د ماسکو په هیڅ نشو منلای، بلکې د یو ځمامدار په هیڅ باندې د افغانستان په اړه باندې څرګندونه کوي. د خپل انعکاسات لري، خپل تاثیرات لري او باید وضاحت یې وړاندې شي.
که په همدغه د وضاحت په موضوع کې لیک پاتې شو، که څوم تاسو وړاندې په اړه باندې خبرې وکړي، په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې پروسه روانه ده، له طالبانو سره شاید اتم پړاو خبرې به پر راتلونکو کې پیل کیږي، د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د دغه ډول موضوع رامنځته کېدل او د افغان حکومت وضاحت غوښتل څومره تاثیرات د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې غورځولې شي؟ په داسې حال کې چې د افغان حکومت په وینا باندې چې امریکا د افغان حکومت یا د افغانستان تر ټولو نږدې ستراتیژیک ملګری دی.
موږ د امریکا سره کوم خپلوینه لرو؟ موږ د امریکا سره ګټې لرو، ګټ تاوان لرو، ګټ تهدیدات لرو. کله چې امریکا دریز او دغه تعریف د افغانستان لپاره دا ډول چې لسمه انسانان وژني یا د افغانستان مسله په یو فکر منځ وړي، په داسې حال کې تلس کال جګړه کړې ده، د اقتصاد رغښت په نامه باندې، د ښځو د حقوقو د تامین په نامه، د ډیموکراسۍ د تحقق په نامه باندې فکر کوم چې دغه تعریف بدل شوی دی. افغانستان د شپږم ګوتې په حیث باندې دغه حیثیت لري. دغه څه مسائل و رامنځته کول، د وضاحت غوښتل په خپل ذات کې د هغه تعریف او دغه اهداف چې تلس کال مخکې تعین شوی، دغه د تحقق د کار زمينه برابرۍ معنا دا چې دغه مسائل خاموش پرېښودل دو تاون نکي یو دا چې د افغانستان د حکومت شخصیت د افغانستان د ملت په وړاندې باندې راټیټیږي د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت نشي ادا کولای دریم دا چې امریکا لکه څنګه چې حالات بابي زموږ د حکومت باندې بږي سوله به ونه کړي او که سوله مو کوي د افغانستان د خلکو په در باندې وانه شي په لهذا بهتر خبر دا چې ترامپ او د ترامپ اداره په دغه اړه باندې وضاحت ورکړي چې تاسو رښتیا هم د افغانستان د جګړې لپاره حلار همداسې ونې لکه څنګه چې وایي چې په یو وخت کې افغانستان د ځمکې مخ لري کوو کنه رښتیا هم د افغانستان د باثبات افغانستان د تأمین او رامنځته کولو په خاطر باندې بل پلان لري.
د سیاسي چارو افغان کارپو انتظار خادمو
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم واوري پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ. اوس بل نه جی صفحه ته د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د کورنی تولیداتو د زیاتوالي په هدف په یو لس ولایتونو کې یو نوی پروژه پیل کړه. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې په لومړی مرحله 15 میلیون ډالر لګښت راځي.
تمرکز ما از طریق از پروژه روی ساختساز مراکز پروسس سبزیجات و میوه‌جات، سبزخانه‌های بزرگ تجارتی.
نوموړي وویل چې د دې پروژې په اساس به کورنی تولیدات زیات شي. د دغه پروژې لومړی مرحله په لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، بامیان، ننګرهار، لغمان او کونړ کې پلي کیږي. د دې پروژې لګښت د آسیا پراختیا بانک له لوري ورکول کیږي. د افغانستان د قانونو وزارت وایي د بدخشان د یو شمیر قانونو د پلانونو تطبیق ناممکن وي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفینن ازادي راډیو ته وویل چې دا د اندېښنې وړ مسله ده او امنیتي چارواکو سره هم خبرې شوي.
د وروستیو کې په بدخشان ولایت کې د کران منجان ولسوالۍ کې کوم د لاجوردو قانونو د همداشان ځینې نور هلته ځینې برخې دي چې هلته کوم منابع لرو هغه هڅه کېږي چې هغه سیمې نام نه شي.
نوموړي وویل دا مهال یو شمیر مافیایي کړۍ هڅه کوي چې د سیمې په نام نه کولو سره له قانونو ناوړه ګټه واخلي. او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 شپېته پوله او زر پاکستانی کلداري 502 افغانۍ.
له ناجیه صفید خمنش د افغانستان اقتصادي خبرونه وړاندې کړه. یو ځل بیا د امریکا او پاکستان د مشرانو پرونیو څرګندونو ته ورګرځو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي له پاکستان سره اړیکې ښه شوي او دی خوشبین دی چې دا هیواد به ورسره په افغانستان کې د روانې جګړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. ډونالد ټرمپ دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په خبري غونډه کې وکړې. دا مسله زما همکار نورس نوري تعقیب کړې ده. د امریکا سره په سټوډیو کې دی. خبرونه تر شرغلې نورس لومړی در تو چې ټرمپ له پاکستان سره د اړیکو په اړه څه وویل؟
بلې فریبا جان، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل پاکستان سره اړیکې ښه شوي او دی خوشبین دی چې د دې هیواد صدر اعظم عمران خان به په افغانستان کې له یوه سولهییز جوړجاړي او په دې هیواد کې د نږدې 3 کلنې جګړې له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري غونډه کې چې عمران خان هم البته په څنګ کې ناست و وویل د ده په فکر پاکستان به ورسره مرسته وکړي چې امریکا له دغې جګړې راووزي. ترامپ پاکستان د واشنگتن د میلیارډونو ډالرو بندې شوی مرستې یادونه هم وکړه. وی ویل کېدای شي امریکا هغه 1,300,000 ډالر چې تیر کال پر د هیواد بندې کړي بیرته اسلام آباد ته ورکړي، خو په دې شرط چې په وروسته غونډه کې به څه نتیجه حاصله کیږي. تر اوسه البته نه ده څرګنده چې بله غونډه چې کېده وروسته په دې غونډه کې آیا په دې اړه توافق شوی کنه. ترامپ چې تیر کال په ټویټري پیغامونو کې پر پاکستان سخت انتقادونه کړی او ویلي و چې پاکستان له درواغ او چلول پرته بل څه نه دی ورکړی او همې سخت دریځو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړي. پرون یې له دې هیواد سره د اړیکو د ښه کېدو خبره وکړه، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. خو له عمران خان سره د یادونې وړ بولو چې په دې سفر کې د پاکستان د ځواکمن پوځ مشر جنرال قمر جاوید بجوا او هم د دې هیواد د پوځي استخباراتو مشر فایز حمید هم ملګري دي. پنټاګون پرون وویل چې بجوا به د امریکا د وسله والو ځواکونو له لوی درسیس جنرال جنرال جوزف دانفورد سره وګوري. د کتونکو په باور بجوا اصلا د صحنې تر شا بحثونه کې ډېر مهم رول لوبوي او ښایي هغه وکولی شي چې واشنگتن ته قناعت ورکړي چې بیرته ورسره مالي مرستې او همکاري پیل کړي.
بله نوري صاحب، تاسو د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه د ولسمشر ټرمپ نظر ووایئ، راسره لیدلوری مو شریکی. د عمران خان په اړه ووایاست چې هغه د ټرمپ د دې خبرو په اړه او دا چې پاکستان به د افغانستان د سولې په ټینګېدو کې څه ډول همکاري کوي په دې اړه څه ویلي دي؟ جزئیات یې اورېدونکو سره شریکي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ټرمپ ته وویل، البته له افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه، چې له طالبانو سره د سولې تړون اوس تر بل هر وخت ډېر نږدې شوی. دا هغه خبره ده چې پر عمران خان سربېره امریکایي لوړپوړو چارواکو هم کړې ده. البته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم کابل ته په ناڅاپي سفر کې ویلي وو چې د سولې یوه نهایی یوه موافقه به له طالبانو سره د اګوست د سپتمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې حاصله شي. عمران خان وویل، موږ هیله منو چې په راتلونکو ورځو کې به وکولی شو طالبان په دې قانع کړو چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي او یو جوړجاړي یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. البته تر اوسه طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبر کولو ډډه کړې ده، خو عمران خان یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لانجه پوځي حل لارې نه لري او هغه یوازې د خبرو له لارې هواریدای شي. عمران خان دغه راز وویل، دی یو له کسانو دی چې تل په دې باور چې جګړه د حل لار نه ده. عمران خان البته ترامپ هم وستایه، ترامپ له دې کبله وستایه چې اوس د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ده په باور پر نورو فشارونه راولي.
بله، د ستمنه کوم نوري اس نوري و چې د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه د دوه مشرانو د پرونی څرګندونو چې زیاتره سره شریک کړ.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې د افغانستان پر بېلابېلو موضوعاتو یې مقالې او تبصرې لیکلې دي. د دغو ورځپاڼو غټ ټکي ناجیې صافۍ لیدلې دي.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د افغان سولې پروسې او په یو شمېر نورو بېلابېلو مسایلو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د مسیر ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ټاکنې چې د سولې چانس له منځه وړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، حکومت په داسې حال کې پر ټاکنو ټینګار کوي چې هره ورځ ډېری افغانان وژل کېږي او په ټول هیواد کې جګړې زور اخیستی. د سرمقالې لیکوال پوښتنه کوي، کله چې پر نیمایي افغانستان وسلوال طالبان واکمن وي، په نیمایي نور کې هم په لوړه او ټیټه کچه امنیتي ستونزې وي، نو ټاکنې به چیرته او څنګه کېږي؟ د سرمقالې د لیکوال په باور، دغو مسایلو ته په کتو دا مهال لومړیتوب باید سوله وي، او بیا چې کله سوله وشي نو موږ به د رښتینو عادلانه رڼو او سراسري ټاکنو چانس پیدا کړو. دنیا ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، د ملکیانو مرګ ژوبلا په داسې حال کې لوړیږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې هم روانې دي او ویل کېږي چې طالبان له امریکا سره په اساسي مسایلو هوکړې ته رسېدلي دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، سوله په دې ډول نشي راتلی چې ملکیان دې ووژل شي، بلکې واقعي سوله هغه وخت راتللی شي چې د جنایتکارانو پر جنایتونو باندې سترګې پټې نشي او محکمې ته راکش کړل شي. د سرمقالې د لیکوال په باور، که چېرته په تیر کې یو قاتل او ټوپک سالار څخه د افغانانو د وینو پوښتنه شوې وای، اوس به نه طالبانو او نه هم نورو بهرنیو ځواکونو دغه ډول جنایتونه ترسره کول. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، د ترهګرۍ د ملاتړ له امله د امریکا تر قهر او نړیوالو درنو فشارونو لاندې پاکستان په ټول وس هڅه کوي چې له امریکا سره یې د خپل تاریخ تر ټولو ترخې اړیکې ورغوي. د دې لپاره امریکا ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان او د پاوز د مشر باجوه سفر یادولی شو. وړاندې په سرمقالې کې راغلي، پاکستان به هڅه کوي چې په دې سفر کې د امریکې ځنډول شویو مرستو د بیرته ترلاسه کولو تر څنګ پر امریکا نور امتیازونه هم ومني چې عمده یې د ډیورنډ کرښې منل دي. د سرمقالې د لیکوال په باور، امریکا د دې په بدل کې له پاکستانه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي چې په خوندي توګه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو فرصت برابر شي. د سرمقالې لیکوال یادونه کړي، د سولې تر نامه لاندې پټې معاملې په هیڅ وجه د ملت لپاره د منلو نه دي او د دې د دفع کولو لپاره حکومت په ټول وس کار کوي. او ویسا ورسپانی په سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې خبرو کې له پرمختګ سره جګړه ولې توده شوې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د تاوتریخوالي له اوسنۍ سپې داسې ښکاري چې ګوندې هیڅ د سولې بحث مطرح نه وي. یوه خوا سوله او بله خوا بیا توده جګړه د سولې د روان بهیر په اړه ځینې شکونه پیدا کوي. د سر مقاله د لیکوال په باور د شخړې اړخونه د مذاکرې پر میز د لا زیاتو امتیازاتو د ګټلو لپاره هڅه کوي چې د جګړې په میدان کې ځان پیاوړی او برلاسی وښيي.
اوس په ورسو د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته. یو شمېر کاندیدان او د انتخاباتي ټیمونو غړي د کابینې په بشپړولو کې حکومت په کمزوري تورنوي. دوی وایي ولسمشري ماڼۍ د انتخاباتو د مهندسي کولو لپاره د خپلو سلاکارانو شمېر ډېر کړی دی، خو ارګ د سرپرستانو د کار د دوام لامل د ولسي جرګې په کارونو کې ځنډ کړي او د انتخاباتي مبارزو په خاطر د سلاکارانو ګمارل هم ردوي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کابو دو میاشتې پاتې دي، خو لیدل کېږي چې د حکومت کابینه اوس هم نیمګړې ده. دا چې د ملي یووالي حکومت په څه باندې 15 کلونو کې نه دی توانېدلی چې کابینه د سرپرست وزیرانو له ولکې وباسي، د نفوذ د پراختیا او په انتخاباتي مبارزو کې ترې د ګټې اخیستنې لپاره یوه بهانه ګڼل شوې ده. اوس د جمهور رئیس غنی رقیبان دغه موضوع ته په جدي توګه ګوري. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم ویاند قادر شاه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا دوه بود لري. لومړی بود دا دی چې حکومت کې دننه اعتماد او اجماع وجود نه لري. تشي ملحوظات موجود دي. حکومت غواړي په دې طریقه باندې خپلو نفوذي چارو ته دوام ورکړي، زمینه دې ته مساعده کړي چې هدفي فعالیتونو ته لاره هواره کړي.
د ملي یووالي د حکومت د یوې کاري دورې له تېرېدو سره بیا هم لږ تر لږه 15 وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، حال دا چې د قانون له مخې هر وزارت تر ډېره حده تر 2 میاشتو پورې د سرپرست لخوا اداره کېدای شي. بل اړخ له وخته مخکې انتخاباتي مبارزې او د ولسمشر لخوا د بې شمېره سلاکارانو ګمارل دي. د ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي ټیم غړی وای د سلاکارانو ګمارل په انتخاباتو کې مداخلو ته زمینه برابرول دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي سولې او عدالت د ټیم د خبرونو مسؤل فضل غنی حقمل وای
حکومت نشه کولای چې په 13 کلونو کې خپل کابینه بشپړه کړي، او په څنګ کې د مشاورینو موضوع هم زمونږ لپاره د اندېښنې خبره ده چې دوی غواړي چې یو ځل بیا ټاکنې مهندسي کړي.
په ورته وخت کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته بل کاندید شهاب حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
فقط افراد مختلف د هر نقطې افغانستان
اینا وویل دوی د دې لپاره چې بیلابیل کسان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تطمیع کړي، بلنه ورکوي، خوشاله وي او ورته وایي چې په مستقیمه توګه د جمهور رئیس مشاور یاست چې دوی بیا د رای ورکونې په وخت کې د هغه په ګټه صندوقونه ډک کړي. که څه هم تر اوسه د جمهور رئیس د سلاکارانو کره شمېره نه ده روښانه، خو د ځینو منابعو د معلوماتو له مخې ولسمشر نږدې 1500 سلاکاران لري چې لګښتونه یې میلیونونو ډالرو ته رسیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د سرپرست وزیرانو د کار د دوام په اړه وایي.
موږ خپل کار د ملي شورا سره پیل کړی دی. تاسو خبر یاست چې ملي شورا هم څو رئیس نه و، یو ځنډ و د ملي شورا پراته کې، او یو عمل هغه مسله مو چې سرپرستي وځنډید. انشاءالله کار ملي شورا سره ژر تر ژره شروع کړو، او انشاءالله وګورو څه وخت د هغوی د تقسیم اوقات پر اساس باندې به خپل کاندیدان معرفي کړو چې ملت د کونه رای واخلي.
ښاغلی صدیقي وایي په حکومت کې چې ځینې ګمارنې شوي د اړتیا له مخې دي، او دغه ګمارنې هیڅکله هم د انتخاباتي کمپاینونو د پرمخ بیولو په معنا نه دي.
ستاسو له پیغامونو
دوست غنی ولایت نه خبرې کوم. پاکستان نه ستاسو دوست او نه زموږ دوست. پاکستان نه د عسکر دوست او نه د طالب دوست. پاکستان همیش له افغانانو څخه پر رنگارنګ نومونو باندې د افغانانو په مقابل کې کار اخیستی دی. پاکستان نه غواړي چې افغانستان دی د آسیا په جغرافیه کې یو ابرومن بډایه او باده او په خپل ځان متکي هیواد وي. همیش پاکستان غواړي چې د افغانانو په شونډو باندې خندانه وي او ژړا وي، ځکه چې په ټول د تاریخ کې موږ وینو چې پاکستان همیش د افغانانو په مقابل کې دسیسې جوړوي، پلانونه جوړوي، او هیڅ یو حکومت هم په ټول د تاریخ کې پاکستان یا افغانستان په خاوره کې نه ده زرملی، که هغه په هر معنا په هر نوم باندې وي، په هغه جمهوري وي که شاهي وي که دیموکراتیک وي او په اسلامي وي که د مجاهدونو وي، خو همیش پاکستان د افغانانو په مقابل کې له داسې عمله چې کار اخیستی دی چې هغه د افغانانو په زیان او د افغانانو په تاوان.
وقامی نوم دا دی کابل ولایت یم. زه یو شکایت لرم دی ازادي راډیو نه ډېره مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي، او دا شکایت د پاکستان سفارت کې وروره درې درې زره روپۍ څلور څلور زره روپۍ اخیستل کېږي. حتی د خلک د پنځه شپږ شپږ سپینګري داسې ګډار د زده کېږي سره تولل کېږي. دا خو برحال حکومت دا باندې دې نه هیله کېږي صاحبني احمدونه چې دا پاکستان سفارت سم خلک راوړي دي، ډېر شپږ روانه زوروا کې دي په اخیستل کېږي. دا ډېر تکلیف ده وروره خلک دي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د عامو افغانانو نظر و چې ازادي راډیو ته رسولې و. دوستانو په دې سره په کابل کې دولس وخشي د غرمې دولس بجې او دېرش دقیقې سوې. یو ځل بیا له فرشتې جلال عزیز څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ارګوای چې له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو یې له واشنگټن د پاکستان د لومړي وزیر سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خبرو په اړه صراحت او توضیحات غوښتي دي. دا خبره نن د جمهوري ریاست په اعلامیه کې شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس پرون په واشنگټن کې وویل چې دی نه غواړي چې په افغانستان کې انسانانو وژل سي، کنه دی کولای شي چې د افغانستان جګړه په لس ورځو کې وګټي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلزاد وایي چې نن به کابل ته ورسیږي. دا د افغانستان د سولې لپاره د هغه د اتم رسمي سفر پیل دی. خلزاد به د اګست تر لومړۍ نیټې په دې دوره کې قطر ته هم لاړ شي. د جنوبي کوریا جنگي جټ الوتکو د روسیې پر پوځي الوتکو د دې لپاره چې د دوی په وینا د جنوبي کوریا فضايي حریم ته ورننوتی وي د خبرداري لپاره ډزې کړې دي. رویټرز خبري اژانس دا خبر د کوریا د ملي دفاع وزارت د چارواکو په حواله خبر کړي، خو د روسیې د دفاع وزارت دا خبر رد کړی دی چې ستراتیژیکي بم غورځونکي الوتکې د جنوبي کوریا پر فضايي حریم تیرې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د تیلو د انتقال لامله پر ویچنای کمپنی او د دې کمپنی پر مشر باندې بندیزونه لګولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دا خبر اعلان کړه. وی ویل چې د چینایي شرکت په اګاهانه ډول د امریکا له لوري پر ایران د تیلو د صادراتو پر بندیز او د وارداتو پر بندیز سرغړونه کړې ده. دا یو مهم خبر ده.
مننه کوم فرشته جلزی چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز مورید دوستانو تاسو کولی سئ چې د دې خبرونو تفصیل او تغرض نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولې، او کچیر مو د خبرونه نه یاوریدلې په تکرار باندې بیا واوري پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. د ژمنې سرسام روغتیا د ژوند اجتماعي اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. په کډه به سره غوړو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، به یکی دیگر از برنامه‌های صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. من وگما جبارخیل میزبان شما در این برنامه هستم. امروز در مورد مرض مالاریا، راه‌های جلوگیری و وقایه آن صحبت می‌کنیم. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب شعیب تمیم متخصص امراض داخله مهمان ما هستند و در مورد مرض مالاریا معلومات می‌دهند. خوب دکتر صاحب شعیب تمیم به برنامه خوش آمدید. ابتدا در مورد مریضی مالاریا معلومات دهید.
تشکر. سلام به شما و سلام به شنونده های خوب رادیو آزادی. دکتر محمد شعیب تمیم هستم، مسئول بخش اپیدمیولوژی و سرویلانس از پروگرام ملی کنترل مالاریا و لشمانیای وزارت صحت عامه.
بله،
ابتدا می خواهیم که یک تعریف در مورد مرض مالاریا داشته باشیم. مالاریا یک مرض ساری است که توسط یک پشه که به نام آنافیل است از مرض یا میکروب از یک شخص سالم به اشخاص، از یک شخص مریض به اشخاص سالم انتقال میده. میتونه که یک پشه چندین شخص مریض بسازه.
بله،
در مجموع اگر در مورد افغانستان در مورد ملاریاش صحبت بکنیم، در سال 2018 در حدود 300,000 واقع ملاریا در افغانستان ثبت کردید که اکثریت مطلق واقعات ملاریا در ولایت‌های شرقی افغانستان اتفاق افتاده و از همه ولایت‌ها گزارش گردیده. کی ولایت‌ها را میتونیم نامش بگیریم که ولایت لغمان است، ولایت ننگرهار است، ولایت کنر، نورستان، همچنان از طرف جنوب شرق ولایت های خوست و همچنان پکتیکا می باشه. همچنان یکی از ولسوالی های کابل که به نام سروبی هستند نیز از جمله ولسوالی هایی هست که خطر ملاریا در این ولسوالی بیشتر است و اکثرا از این ولسوالی ولایت کابل گزارش مرض ملاریا بیشتر صورت میگیره.
تشکر دکتر صاحب، شنوندای زیادی روی خط هستن و سوالات ما هم داریم. خب دکتر صاحب، میایم به سوال خود ما که در مورد ملاریا داریم. کدام عوامل باعث بروز بیماری نزد افراد میشه؟
خب قسمی که قبلا گفتم، یک مریضی ساری است و توسط یک پشه که افراد منتن یا مریضه وخزم میکنه و میای افراد سالم وخزم میکنه و سبب انتقال مرض میشه. همچنان بعض از فاکتورهای محیطی هم وجود داره. در افغانستان نواحی که کمتر از 2000 متر از سطح بحر ارتفاعشان است بیشتر مساعد هستند به این مرض. همچنان در قسمتهای از افغانستان که گرمی بیشتر است، رطوبت بیشتر است، همچنان در قسمتهایی که آبهای استاده بیشتر است، شالیکاری است، این مناطقی که است که بیشتر مساعد هستند به مو رشد پشه ملاریا و بالاخره به مصابیت مردم این منطقه به ملاریا.
بله تشکر. شرمنده دیگه ما روی خط هستن. بله السلام علیکم.
سلام علیکم، اعتماد بخیر هستم جان پنجره.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه مهربانی. شما نامتان چی است و از کجا در تماس شدین؟
محمد صبور هستم، از ولایت پکتیا به تماس شدین.
محمد صبور از پکتیا، بفرمایین سوال اگر در مورد مریضی ملاریا دارین از دکتر صاحب شعیب تمیم بپرسید.
از دکتر صاحب سوال مایی بود که در سندم اعتبار داره در خدا زیادتر اتفاق کنانا و اگر در خدا اتفاق مسته کدام عوامل به میان میاره؟
تشکر، منتظر باشین جوابتون انشالله از دکتر صاحب میشنین. بفرمایین دکتر صاحب.
تشکر صبور عزیز از ولایت پکتیا. ولایت پکتیا هم از جمله ولایت هست که مرض ملاریا را ریپورت میکنن، اما به اندازه پکتیکا و همچنان به اندازه خوست نیست. در مورد سن براتان بگویم که مرض ملاریا تماماً افراد در سنین مختلف میتونه مصاب بسازه، اما از این که ما و شما میبینیم که اطفال اکثرا در نظارت پدر مادر یا والدین میباشه و بیشتر مراقبت از وا صورت میگیره. البته اطفال که خردتر یعنی کمتر از یک سال در نزد یا مرض ملاریا ممکن کمتر باشه، اما در مجموع تمام سنین مساعد هستند به مرض ملاریا. و سوال دوم شما ای بود که در افراد اعراض و علائم به چه شکل می باشه؟ ارتباط به این میگیره که در کدام مناطق افغانستان زندگی میکنن. در مناطقی که شیوع مرض بیشتر باشه ممکن اعراض و علائم در نزد مردمش کمتر باشه، اما در مناطقی که شیوع مرض کمتر باشه ممکن اعراض و علائم بیشتر باشه. که در مورد اعراض و علائم هم یک مقدار میخواییم صحبت بکنیم اگر زمان باشه. در مورد ملاریا میخواییم بگوییم که بزرگترین عرض یا علامه که هسته در ملاریا امو تب هسته، در صورت که تب در قسمت نواحی زیر بغل دیده شوه که حدود 37.5 و یا بیشتر از او باشه، و در صورت که یک شخص حتی تاریخچه تب هم داشته باشه، یک شخص مشکوک به ملاریا و یا ای که احتمالی ای که این شخص مصاب به ملاریا باشه وجود داره که باز این اشخاص باید از نظر کلینیکی کاملا بررسی شوند، در صورتی که دیگه منبعی به خاطر تب در نزد مریض وجود نداشته باشه احتمال ملاریا در نزدش وجود داره، که از تست هایی که به خاطر تشخیص ملاریا وجود داره از این تست استفاده کنه و بعد از او تشخیص شوه. اگر تشخیص شد ملاریا باید مطابق به راهنمودی که وزارت صحت عامه انکشاف داده باید مریضا در مطابقت به این تداوی شه و در صورت که ملاریا نباشه هر مشکل دیگه‌ای که داشته باشه تداوی شه. و ما می‌خوایم یک پیام خوب را بر مردم افغانستان برسانم، از جمله امراض شاید گفته بتانیم که یگانه مرضی که حتی در سطح پسته های صحی حتی در سطح جامعه قابل تشخیص از امی ملاریا است. یعنی گفته میتونیم که در ولایات افغانستان در قسمت هایی که جامعه دخیل هستند در بخش صحت یا پسته های صحی است که حتی اشخاصی که در روجه کار میکنن اشخاص بی سواد هستند، بر اونمو اشخاص هم دونمو پسته های صحی هم ما تست تشخیصی به خاطر ملاریا دادیم و او میتونن که حتی عرضه خدمات تشخیص و تداوی ملاریا را در سطوح جامعه تا در پشت خانه های مردم هم عرضه خدمات بکنن.
بله، تشکر دکتر سیب. شنوندای زیادی روی خط داریم، یک شنونده دیگه ما هستن. بله سلام.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. میربانی، نامتون چی است و از کجا در تماس شدین؟
وزمی خوری سلامون و تاس میخوام در زده رجو طول کارکون که آرزون که تسلس نلمت سلامونو.
علیکم السلام، بخیر رقلی خبروانی تگران او رو را میروانی و که دارت او ویاد کم زینه دیاری کنی ولی اونم دیت سوه؟
پستون یم استاز دائمی آرزون که استاز دائمی هم کار
لجوز جان څخه مهرباني وکړه ډاکټر صاحب شعیب تمیم را سره مل مده
موضوع دا ورته دا خصوصي تاسو ملما څخه خصوصي راځي چې یو جان ته د دې موضوعګانو موږ ساتي او موږ ملت ته آگاهی راکوي موږ آگاهی نه لرو واقعا موږ د دې غټه اخلو په نظر به تیرېږم څنګه دا د ملاریا ناروغي چې پیدا کیږي دغه په لوړ سیم خلکو کې هم پیدا کیږي که نه پیدا کیږي او بله خبره ملاریا ناروغي خو د نکروبه پیدا کیږي دغه ساري ده که نه ده او دا یوه پوښتنه درته کوم په عموم کې دا بعضې خلک وایي چې که چیرې دایي ونه شي دا پر مریقه باندې اوړي او مریقه دکه پر سرطان باندې اوړي که ډاکټر صاحب دغه په باره کې اورېدونکو ته موږ ته معلومات راشي چې دغه خبره تر کومه
سامه در ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنې لزان سره نوٹ کړلې په تمه او سا ان شاء الله چې پوښتنو ته به دي ځواب وای. مهرباني ډاکټر صاحب بفرمایئ.
تشکر میکنیم از برادرم از ولایت جوزجان. برتان میگم که بسیار زیاد خوشبخت هستین که ولایت جوزجان یکی از ولایت افغانستان است که به طرف محو ملاریا پیش میریم، یعنی وقایع ملاریا در جوزجان فوق العاده کم است. و اکثرا وقایع هم که از ولایت جوزجان گزارش میگردد وقایعی است که اشخاص از ولایتایی که با خطر بیشتر مرض مواجه بودند از او ولایت آمدن به ولایت جوزجان. فکر کنین از ولایت ننگرهار یا لغمان آمدن به جوزجان. در مورد سوالاتی که شما کردین، در ابتدا هم زمانی که ما یک تعریفی از ملاریا داشتیم گفتیم که ملاریا یک مرض ساری است که توسط یک پشه از اشخاص مریض میکروب انتقال میده به اشخاص سالم.
بله.
بنان یک مریضی میکروبی است. و سوال دومتان در صورتی که تداوی نشه منجر به چی عواقب میشه؟ آیا مطمئنن که سبب محرقه میشه یا نه؟ ما میخوایم بر شما بگویم که نه، ملاریا مریضی جداگانه است و محرقه مریضی جداگانه است. توسط میکروب های مختلف به وجود میاد، میکروبی که سبب ملاریا میشه جداگانه است و میکروبی که سبب مرقه میشه جداگانه است. اما در مورد ای که اگر تداوی نشه باز هم چی عواقب را به وجود میاره، واقعا که مرض به طرف شدت پیش میره و مریضی که اگر به موقعش تشخیص تداوی شه مطمئنن که به 3 روز تداوی ضرورت داره، اما در صورتی که به موقع تشخیص و تداوی نشه ممکن مریض وضعیتش خراب شه و ممکن مریض بستری شه. و در بعضی از حالتهای بسیار نادر هم در صورتی که یک مریض ملاریا تداوی نشه و ممکن انتان که سبب منتن شد ممکن یک حالت را که به نام میکروب مغزی برش میگن سبب بوشه و حتی سبب مرگ مریض هم شد. به می خاطر قبلا ما هم گفتم که وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان تستای تشخیصی را به تمام ولایت افغانستان حتی در پشت خانه های مردم برده تا یک عرضی خدمات ملاریا به موقع صورت بگیره، به موقع تشخیص شد و به موقع تداوی شد.
بله، تشکر دکتر صاحب. شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله، السلام علیکم.
علیکم السلام خورجان تا و دکتر صاحب سلامونه وایم ز بهودین د بادغیس ولایت بلمرغ د ولسوالۍ خبر وکم.
بهودین د بادغیس لو بلمرغ نه په خیر راغلی مهرباني وکړه ګران اوروره. دکتر صاحب شعیب تمیم را سره په خبرونه کې ملمد او ستاسو پښتنو ته د ملاریا په اړه باندې ځواب وای.
زما د ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې د ملیریا د ماش د مخنیوي لپاره سړی څوک ابل هم کم علایم چې د مریض په اخته کېږي څه علایم لري چې سړی په اوله سر پوپوږي او بیا ډاکټر صاحب ته ژر بوځي هغه مریض؟
سمه ده، په تمه اوسه ډاکټر صاحب درته ځواب ووایي. مهرباني کنین ډاکټر صاحب.
برادر عزیزم آقای بهودین از ولایت بادغیس،
بله
قبلا هم در مورد اعراض علایم ملاریا ما بر شما گفتم که بزرگترین اعراض ملاریا عبارتند از عمود تب است. در صورتی که یک مریض به تب از تب شاکی می باشه و پیش یک دکتر میره و باید دکتر تمام موارد را بررسی بکنه که دلیل تبش چی است. در صورتی که دلیل تب پیدا نشد، بعد از او خون مریض باید تست شود که مریض ملاریا است یا نه. در پهلوی تب ممکن مریض لرزه داشته باشه، ممکن نرق داشته باشه، ممکن سردردی داشته باشه، ممکن دردهای بدنی داشته باشه، ممکن دردهای مفاصل داشته باشه، به این شکل اعراض علائم می داشته باشه. اما عرض را که می تانیم که برش بگوییم که یک مقدار بیشتر وصفی از به ملاریا مسئله تب است. اما امراض دیگه ای را هم که ما نام گرفتیم می تانه که سبب به وجود آمدن تب شود که باید هر مرض به خاطری که ما تشخیص بکنیم ملاریا را باید تماما این امراض رد شد و بعد از ما با یک تشخیص خوب به ملاریا برسیم. و در موردی که جلوگیری از پشه ها ما می خواهیم بگویم که وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان ولایتایی را که خطر این مرض در اوجه بیشتر است و تماما افراد او جامعه پشخانه ها را توضیح کرده که پشخانه ها مشبوع هستند امرا با ادویه ضد حشره. توصیه میشه به تماما او اشخاص زمانی که استراحت میکنن از طرف شب، چون فعالیت پشه از طرف شب بیشتر میباشه، باید از امی پشخانه استفاده بکنه و بعد هر دو شخص یک پشخانه داده میشه و باید دو شخص در زیر یک پشخانه استراحت بکنه تا ای که پشه نتانه از محیط بیرونی داخل پشخانه شد و سبب نیشه که یک شخص وقت نمایه. و دیگه بخشای وقایع هم وجود داره. وقایع همی است که مثلا ما و شما کلکین های خود جالی بگیریم، مثلا دروازه خود جالی بگیریم، همچنان جایی که آبا استاده هستن ما و شما آبا را جاری بکنیم. این می مواردی است که بخاطر وقایع ملاریا استفاده میشه. همچنان یکی از بخشای بسیار مهم امی است که زمانی که یک شخص مصاب به ملاریا میشه، باید تشخیص به موقع و همچنان تداوی مؤثر شود. یعنی هر قدر زود تشخیص شود و تداوی شود سبب میشه که این مریض به اشخاص سالم انتقال نکنه و همو زنجیر انتقال مرض قطع میگرده.
تشکر دکتر صاحب. شنونده دیگه ما روی خط هستن. السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مانده نباشین، به برنامه خوش آمدین. نامتون چی است؟ از کجا تماس گرفتین؟
تو خستم از ولایت زابلول سالی. شما با شما روی خط باشیم.
بسیار
قبل از هر چیز برای مهمانتان محترم دکتر صاحب و برای تمام شنوندگان رادیو آزادی سلام ها و تمنیاتی نیک تقدیم می‌داریم.
بسیار زیاد تشکر. بفرمایین سوالتان را مطرح کنین از دکتر صاحب.
پرسش ما از محترم دکتر صاحب یه است که آمی ملاریا چند قسم دارد؟ این اول و از تمام 34 ولایت افغانستان در کدام ولایت آمی مرض بسیار پیدا می شود؟
بله تشکر. منتظر باشین انشالله که دکتر صاحب براتون جواب میگن. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر. برادرم از ولایت زابل.
بله.
من میخواهم بر شما بگویم که در سطح جهان انواع ملاریا 5 نوع است. اما خوشبختانه در افغانستان 2 نوع ملاریا وجود داره که یکیش به نام وای واکس است و دیگه‌ش هم که به نام فالسیپارم است. وای واکس که از کشنده نیست، اما نوع فالسیپارم که است کشنده است که خوشبختانه در افغانستان 95% واقعات ما و شما وای واکس است یعنی کشنده نیست و صرف 4.5% واقعات ما و شما فالسیپارم است یا کشنده است.
بله.
و قسمی که قبلا هم گفتم به خاطر تشخیص همچنان به خاطر تداوی ملاریا به هر دو نوش در تمام مراکز صحی افغانستان، در تمام شفاخانه های افغانستان، در تمام پسته های صحی افغانستان هم وسیله به خاطر تشخیص و هم به خاطر تداوی هر دو نوع مرض وجود داره. و در مورد ای که در کدام ولایت افغانستان مرض شیوع بیشتر داره، در ابتدا هم یک مقدار صحبت کردیم. میخوایم بگویم که خطر مرض و یا شیوع مرض که است در ولایت‌های شرقی افغانستان مانند لغمان، مانند ننگرهار، کنر، نورستان و از ولایت‌های جنوب شرق افغانستان پکتیکا و خوست، همچنان ولسوالی سروبی کابل، مناطقی است که شیوع مرض ملاریا در این قسمت‌ها بیشتر وجود داره و حدود گفته می‌تانیم که 90% واقعات راپورت داده شده در سال 2018 از همین قسمتایی بود که ما بر شما نام گرفتم. اما گفتن هم میتونیم که ملاریا در دیگه قسمتای افغانستان وجود نداره. در ولایتی که شما هم زندگی میکنین، زابل، در اوجه هم ملاریا وجود داره، اما شیوع واقعات بسیار زیاد کمتر از نسبت به ولایتایی که ما بر شما نام گرفتیم. و خوشبختانه که وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان اخیراً برنامه محو ملاریا را در ولایتای غرب افغانستان، در پایین ولایت غرب افغانستان شروع کرد، یعنی ولایتایی است که کمترینه واقعات گزارش شده ملاریا را در سطح افغانستان داشتن و خواست خداوند باشه ما همی برنامه را انکشاف میتیم به دیگه ولایت های افغانستان تا بتانیم این مرضی مهلک در کشور خود افغانستان کاملا از بین ببریم و محو کنیم.
تشکر بسیار زیاد. بله سلام.
علیکم.
علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. بفرمایید نامتون چی است، از کجا تماس گرفتین؟
اورجان تا دکتر صاحب سلامونه، نیکیل احترامات و مخکملم ده خو صفه.
ډیر زیات مننه، په خیر راغلی. مهرباني وکړه پوښتنه دی ډاکټر صاحب مطرح کا.
د ملاریا په اړه باندې دوه پوښتنه دي. بعض مواردو کې اوریدل چې ملاریا په درې ډوله ده، او تر ټولو شدید ملاریا چې د هغه کومه ملاریا ده چې د انسان د مړینې یا د نورو امراضو سبب ګرځي. بل ادا پوښتنه ده خورجانې چې ډاکټر صاحب نه، چې بعضې په کوم موسمونو کې چې ملاریا رامنځته کېږي، لکه فرضاً په ژمي، بعضې په پسرلي موسمو کې ملاریا ځانګړی موسم لري، په دې موسمونو کې ولې رامنځته کېږي؟ علت یې څه ده چې په داسې په پسرلي موسم کې امنی موسم کې او د دې موسمونو علت څه ده چې ولې ملاریا په دې موسم کې راځي؟
ډېره زیاته مننه. په تمه اوسه ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب وایي. بفرمایئ ډاکټر صاحب.
تشکر برادر مجمل از ولایت خوست. خوست هم قسم که قبلا گفتیم یکی از ولایت هایی است که وقات ملاریا در این ولایت بیشتر است. قبلا هم صحبت کردیم که در مجموع در سطح جهان 5 نوع ملاریا وجود داره. اگر میخواین که نامش هم ما بگویم، اما ملاریای وای واکس، فالسیپارم اوول و دیگه شکل ملاری و بالاخره به نام ناولسی است. اما خوشبختم در افغانستان دو نوع این ملاریا وجود داره و تا فعلا شناسایی شده که دو نوعش، یکیش وای واکس است و دومش کاست فالسیپارم است. و شما در مورد ملاریای شدید که گفتین که سبب بستر شدن مردم ها میشه و بالاخره سبب ممکن سبب مرگ هم شه و همین نوعیت فالسیپارم یا نوع کشندهش میباشه که در افغانستان در سال گذشته حدود 9000 واقعات ملاریای فالسیپارم و یا ملاریای مختلط گزارش شد. اما خوشبختانه در مقابل نسبت به سالهای قبل مرگ میره سبب ملاریا فوقلاده کاهش پیدا کرده و در سال 2018 صرف یک واقع فوتی از سبب ملاریا گزارش شده و بس. و در مورد موسم ما بر شما میخواییم بگویم که در کدام موسم این مریضی بیشتر است. نظر به نوعیت ملاریا که در افغانستان است که گفتیم یک شکل وای واکس است و دومش که است شکل فالسیپارم است. شکل وای واکسش که است از ماه جوزا شروع میشه، جوزا، سرطان، اسد، سنبله و میزان، یعنی به مدت 5 ماه ادامه پیدا میکنه. و شکل فالسیپارمش که است از ماه اسد شروع میشه، اسد، سنبله، میزان، عقرب و بالاخره در قوس خاتمه پیدا میکنه. و دلیل ای که چرا در این ماه بیشتر است، ما قبلا هم بر شما گفتم که ملاریا توسط یک نوع پشه انتقال میکنه از اشخاص مریض به اشخاص سالم. مطمئنن زمانی که هوا گرم میشه، هوا مرطوب میشه و زمان فعالیت امی پشه بیشتر می باشه و امی دلیل است که سبب میشه که امراض هم بیشتر شود. و زمانی که سردی میشه، یعنی زمانی که ما شما به زمستان میرسیم و یا در اوایل بهار، چون هوا سرد است و نمو پشه فعالیت ندارن، نمیتونن از یک قسمت به دیگه قسمت انتقال بکنن و سبب میشه که مریضی ملاریا فوق‌العاده کم باشه و یایی که هیچ نباشه. و دلیلی هم که یک تعداد بسیار کم ملاریا در زمان زمستان میباشه و در اوایل بهار میباشه، اگر از نگاه طبی بحث بکنیم مطمئنن که اونمو وقعاتی است که وقعات برگشت و یا وقعات عود یک مرض است که مریض قبلا مصاب شده و تداوی شده اما به شکل جذری تداوی نشده و دوباره مریض عود میکنه در زمانی که زمان انتشار مرض نمیباشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صیب. شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام. بله
علیکم السلام، خوب هستین؟ بخیر
بخیر باشین. بفرمایید نامتون چی است، از کجا تماس گرفتین؟
حسامالدین هستم از ولایت لغمان.
حسامالدین از ولایت لغمان؟
بله.
خوش آمدید به برنامه. بفرمایید دکتر صاحب. شعیب تمیم با ما هستن.
زنده باشید دکتر صاحب. دو سوال داشتم.
بفرمایید.
یک سوال ما این بود دکتر صاحب، گفتم این مرض ساری است، آیا بدون پشه نافل دیگه مثلا از مرض از حساب چیش پرسان بکنم، از جایش از کاسه یا از غذا و چیزام ساری می باشد آنها از پشه نافل مثلا ساری می باشد؟
بله منتظر باشین جواب سوالتان انشالله برتان ارائه میکنن. بفرمایین دکتر سید.
خب در مورد سرایت مرض قسم گفتیم یک مریضی ساری است و منبع اصلی انتقال مرض اون مو پشه می باشه، اما می خواهیم بر شما بگویم که توسط خوردن غذا یا مثلا توسط آب، توسط غذا انتقال نمی کنه، اما در بعض از حالتهای محدود هم می تانه که خود پرازیت ملمی پرازیتی که سبب مرض ملاریا می شه، در صورتی که یک شخص مصاب ملاریا باشه و بخواه به یک شخص دومی خون بده ممکن سبب مرض شه.
بله دکتر صاحب، سوالات زیادی پیش خود ما هم هستن اما شنونده های زیادی روی خط هستن، باید به سوال شنونده ها پاسخ بدیم. بله السلام علیکم.
سلامت هستین؟
مهربانی او که برای اون ته بخیر رغلی نوم دڅه دی کوم زنه دی اړیکنه ولې ناصرخان شرمواره ل عربستان څخه بخیر رغلی. مهربانی وکړه ډاکټر صاحب شعیب تمیم را سره ملما دی خبرونه کې د مالاریا په اړه باندې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
سلامت هستین؟ خو مستقیم خبرونه کېما؟
بله بله
خوشاله اوسئ. ما سلامونه هم ډاکټر صاحب هم تاسو ټولونه ما پښتنه ده که یو خدا مالاریا تاسو ته تجربه درکړي د ګټور خبرونه ده. کله د خپل د لاسونو غوږی بیا د اکثر ته مراجعه کوي، نو څنګه د ویانې څومره تاوان لري او د خپل سر مبه څنګه موږ مخنیوي وکړو؟ نور وخت نه سم وخت کې دی ولر.
مننه پته مو اوسه. بفرمایین ډاکټر صاحب، برادر ما از سعودی عربستان بودن و اونا سوالاتی داشتن.
تشکر. علیکم سلام آقای شنوری از سعودی عربستان. دو سوال بسیار مهم، گرچه یک سوال یک مقدار جواب هم دادیم در مورد جلوگیری و یا پیشگیری مرض ملاریا است. قسمی که قبلا هم گفتیم در ولایت هایی که شیوع مرض بسیار بیشتر است به تمام اشخاصی که در ولایت ها زندگی میکنه به هر دو نفر یک پشخانه مشبوه شده با ادویه حشرکش، با ادویه ضد حشرکش که از توزیع شده و مردم باید از اونمو پشخانه ها استفاده بکنن تا ای که از مرض ملاریا در عموم مناطق نجات پیدا بکنن که بهترین وسیله به خاطر وقایع می باشه. همچنان قسمی که قبلا هم گفتم مردم باید از جالی ها در کلکینای خود، در دروازه خود استفاده بکنن، همچنان قسمت هایی که آبها ایستاده هستن و آبها را جاری بکنن، همچنان به زودترین وقت برن به مراکز صحی در سطح افغانستان که تمام مراکز صحی افغانستان مجهز هستند با وسیله تشخیصی به خاطر ملاریا، همچنان با ادویه ضد ملاریا مجهز هستند، به زودترین وقت برن و خود تشخیص و تداوی بکنن که این هم سبب میشه که عمو زنجیر انتقال مرض قطع شود. در مورد استفاده از ادویه در تمام افغانستان پروگرام ملی کنترل ملاریا و لشمانیا وزارت سرطامه به حد کافی ادویه ضد ملاریا توزیع کرده و مردم میتونه که برن به اوجه و از او ادویه که تایید شده سازمان صحی جهان است از این ادویه استفاده بکنن. و از مردم ما خواهش امی است که از استفاده و یا خوردن ادویه خودسر کاملا جلوگیری بکنن، چون خطرات و زیانهای بسیار زیادی بر مردم داره. ممکن زمانی که یک دوا را بخورن به خاطر ملاریا اون مو شخص ملاریا نباشه، و یا ممکن ملاریا باشه اما دوا را به مقدار مناسبش و یا به زمان مناسبش نخورن. شما میدانین که هر دوا که هست از خود در پهلوی که مفیدیت های خود داره بعض از عوارض جانبی هم داره. بنان زمانی که یک دوا را مردم میگیره، یک شخص میگیره، باید در زیر نظر دکتر بگیره. ابتدا باید ملاریا تشخیص شه و بعد از او تداوی شه و در تمام مراکز صحی افغانستان، شفاخانه و همچنین پست های صحی افغانستان هم وسیله به خاطر تشخیص وجود داره و هم ادویه کاملا تایید شده توسط سازمان صحی جهان وجود داره.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی. شنیدید از دکتر صیب شعیب تمیم، متخصص امراض داخله، که در این برنامه با ما و شنونده ها بودن. جهان سپاس. ما و مجبار خیل هم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.